السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واوري چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو موضوع د پاکستانی چارواکو او هلته د میشتو طالب ډیپلوماټانو ترمنځ ناندری پارولی دي. د غراز به واوري چې په ویانا کې د طالبانو د حکومت د مخالفانو غونډه د یوې اعلامیې په صادرولو سره پای ته رسیدلې. دغو طالب مخالفانو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له دوی سره په افغانستان کې د یو لنډمهالې یا اوبدي حکومت په جوړولو کې مرسته وکړي. دا راپورونه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. په ویانا کې د طالبانو د حکومت مخالف څیرو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د یو اوبوري یا لنډمهالې حکومت له جوړېدو سره مرسته وکړي. دغه مخالف څیرو پرون چهارشنبه د ویانا بهیر 15مه غونډه د یوې اعلامیې په خپرولو سره پای ته ورسوله. په اعلامیه کې چې ګڼ شمېر افغان رسنیو خپره کړې، راغلي چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو په وړاندې د افغانستان د خلکو مبارزه او هوډ په رسمیت وپیژني. دوی دغه راز ویلي چې د افغانستان د راتلونکي لپاره یې د لارې نقشه برابره کړې چې اډانه کې یې سیاسي راتلونکي، نړیوالې اړیکې، بشري حقونه او اقتصادي مسلې رانغښتل شوي دي. طالبانو د غونډې پر اعلامیه تبصره نه ده کړې، خو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دوه ورځې وړاندې دغه غونډه تکراری او بې ګټې بللې وه. مجاهد ویلي و چې د غونډې ګډونوال جګړه غوښتونکي او دسیسه جوړونکي دي. د طالبانو د حکومت د عدلیې وزارت وایي د دغه وزارت د سرپرستۍ د عبدالحکیم شرعي د استعفا په اړه راپورونه ناسم دي. د دغه وزارت ویان برکت الله رسولي چهارشنبې ناوخته په یوې خبرخانه کې ویلي چې د عدلیې وزیر د اسلامي امارت د مشر د حکم پر بنسټ د درملنې په موخه د دویم ځل لپاره متحده عربي اماراتو ته تللی دی. د رسولي په ټکو شرعي به ډېر ژر بیرته افغانستان ته راستون شي. د طالبانو لخوا د شرعي د استعفا د رد خبرونه وروسته له هغه خپرېږي چې په کابل کې یوې سرچینې د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته تایید کړه چې د طالبانو د مشر د پریکړو په تېره بیا د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د دریځ له کبله د کابینې ډېر شمېر وزیران خوابدي شوي او استعفا یې ورکړې دي. په تاشکند کې امریکایي او ازبک چارواکو د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په تاشکند کې د امریکا سفیر جاناتن هنیک او د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي اسمت الله ارګاشیف په یوه کتنه کې د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه خبرې کړې. په هغه اعلامیه کې چې د چهارشنبه په ورځ د وزارت خبره کړې، راغلي چې په کتنه کې د نړیوالو هڅو په چوکاټ کې له افغانستان سره د اړیکو پر پراختیا خبرې شوې. د بشري حقوقو ته باندې ډیر څو بنسټونو ائتلاف ویلي د سږ کال د جنوا د سرمشریزې د خزو نړیواله جایزه په افغانستان کې د خزو چارو پخوانی وزیر مسعود جلال او د هغې لور حسنا جلال ته ورکړل شوې ده. د جنوا سرمشریزې د سه‌شنبه په ورځ په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې دا جایزه د ټولو هغو افغان خزو په استازیتوب چې د بشري حقوقو لپاره هڅه کړې، مسعود جلال او حسنا جلال ته ډالۍ شوې. په خبرپاڼه کې وړاندې راغلي مسعود جلال لومړنۍ ښځه وه چې د افغانستان ولسمشریزو ټاکنو لپاره یې ځان نوماند کړی و. د خبرپاڼې په ټکو حسنا جلال هم د افغان ښځو غورځنګ جوړ کړی چې په نړیواله کچه د ښځو غږ پورته کوي. دا جایزه د جنوا د بشري حقونو او ډیموکراسۍ په 12مه کلنۍ غونډه کې د ټولو هغو افغان ښځو په استازیتوب ډالۍ شوې چې انساني کرامت او برابرۍ لپاره یې مبارزې کړې دي. د اسرایلو پاوز وایي چې د چهارشنبه په ورځ د غزې تړانګې په لویدیځه غاړه کې د عملیاتو پر مهال درې فلسطینیان وژلي دي. د اسرایل پاوز په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه کسان پر ترهګرو د وسلو د پلور په خاطر د څار لاندې. او د چمپیونز ترافي لوبې په لړ کې سبا جمعه افغانستان خپل لومړنۍ لوبه له جنوبي افریقا سره کوي. دغه لوبلړۍ پرون چهارشنبه د پاکستان او نیوزیلند پر لوبې پیل شوه چې نیوزیلند کوربه پاکستان ته په 60 منډو ماته ورکړه. نیوزیلند په ټولو 50 اورونو کې د 50 لوبغاړو په سوځېدو د پاکستان لوبډلې ته 321 منډې هدف ورکړی وو. اوریدونکو دا وو خبرونه، تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم لوستلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. که چیرته انټرنیټ لرئ، زموږ خبرونه راپورونه زموږ پر پښتو فیسبوک پاڼه کې هم موندلی شئ. د فیسبوک آدرس مو دی facebook.com/azadiradio. له پاکستانه د افغان کډوالو استل هغه مسله ده چې د پاکستانی چارواکو او هلته د میشتو طالب ډیپلوماټانو ترمنځ ناندرۍ پارولې دي. اسلام آباد کې د طالبانو شارج دافیر وایي پاکستان لمخکینی پلان او د دوی له خبرولو پرته له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه د افغان کډوالو نیول او اخراج پیل کړي، خو پاکستانی چارواکي بیا وایي دوی کډوالو سره تر خپل وسې ښه چلند کړی او اوس د طالبانو نوبت دی چې حقونه یې ورکړي او وطن کې د بشپړې میشتې دا زمینه ورته برابره کړي. تفصیل به له فریدې سیاله واورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شفقت علي د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې چې د دې وزارت پر ویبپاڼې خپور شوی ویلي د افغان چارواکو د ادعاوې ناسمې دي چې ګواکې د افغانانو سره په پاکستان کې ناسم چلند کیږي. د هغه په ټکو پاکستان له لسګونو کلونو راهیسې د میلیونونو افغانانو کوربتوب کړی او د محدودو نړیوالو مرستو باوجود هغوی ته زده کړې، روغتیا خدمتونه او نورې اسانتیاوې برابرې کړې دي. د دې ترڅنګ پاکستان ویلي د ناقانونه بهرنیانو د ایستلو پلان په 2023 کال کې پیل شو او د دې پروسې پر مهال د هر ډول ناوړه چلند د مخنیوي لپاره لازمي اقدامات شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې چې دوی له افغان چارواکو سره پراخې خبرې کړي څو د افغان کډوالو د ورستنېدو پروسه منظموي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان د شفقت علي لخلي زیاتوي پاکستان تر خپلې وسې هر څه کړي، خو اوس د طالبانو د حکومت اصلي آزموینه ده چې آیا دوی خپلو ستنو شوو وګړو ته په افغانستان کې د ژوند لپاره مناسبه فضا برابروي او که نه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر دې بیان مخکې په اسلام آباد کې افغان سفارت د چهارشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر په یو اعلامیه کې ویلي وو پاکستاني چارواکو په رسمي ډول له سفارت سره افغانستان ته د کډوالو د ایستلو په اړه هیڅ ډول معلومات نه دي شریک کړي. سفارت د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د افغان کډوالو د ایستلو موضوع باید روښانه کړي او که دا اقدام انفرادي عمل وي مخه یې ونیسي. د سشنبې په ورځ د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د پاکستاني چارواکو لخلي ویلي وو ټول افغانان پرته له هغو چې معتبرې ویزې لري باید د 2025 کال د فبروري تر وروستۍ نیټې له اسلام آباد او لاهور پنډۍ ښارونو ووزي. په دې پریکړه کې نه یوازې هغه افغانان شامل دي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پاکستان ته کډوال شوي، بلکې هغه هم پکې راځي چې پخوا پاکستان ته تللي وو او د ICC او PR کارتونه لري. فرید الله چې نږدې 13 کاله کېږي پاکستان کې اوسېږي او په پېښور کې کاروبار لري، ازادي راډیو ته وویل
نو دلته غټ غټ کاروبارونه دي، تقریبا د هر چا دوه او پنځه شپږ دوکانونه دي، نو دا به مکمل ختم شي. دا بیا د افغانانو چې کوم سرمایه ده نو هغه مکمل ختم شي، نو هغه نشي کولی چې نو ته حکومت ورکولی شي او نه دا په دې 15-16 ورځو کې دا کاروبار راغونډېږي.
دا فرید الله خبره نه یوازې د پانګې له لاسه ورکولو ته اندېښنه لري چې پاکستان افغانان داسې هېواد ته شړي چې هلته کاروبار نشته او لا د مخه ورغلي کډوال له ستونزو سره مخ دي. عبدالرحمن چې د کندهار د نساجۍ د قلندرزیو د کډوالو په کم کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل
نه پاکو اوبو ته لاسرسی لرو او نه هم مثلا په کلي کې مسجد لرو، نه په کلي کې مکتب لرو، نه کافي خواړه لرو.
د پاکستان حکومت ادعا کوي چې یوازې هغه افغانان نسي چې قانوني اسناد نه لري، خو په پاکستان کې میشت افغانان بیا وایي د قانوني اسنادو د درلودو سربېره هم د پولیسو لخوا نیول او زورول کیږي. پاکستان د حکومت په وروستۍ اعلامیه کې هڅه شوې چې د افغان کډوالو د جبري ایستلو موضوع ته د یوې قانوني او منظمې پروسې بڼه ورکړل شي. په بیان کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نه یوازې دا چې اسلام آباد کې د طالبان د حکومت د شارج دفیر څرګندونې رد کړي، بلکې دا پوښتنه یې هم راپورته کړې ده چې آیا د طالبانو حکومت کولی شي چې رسنو شوو افغانانو ته د اوسېدو او ژوند کولو مناسب شرایط برابر کړي او که نه. دا دریس څرګندوي چې پاکستان غواړي له خپلې خاورې څخه د افغان کډوالو د جبري ایستلو په برخه کې د نړیوالو انتقادونو مخه ونیسي او پر طالبانو فشار راوړي چې د کډوالو د بیرته جذب لپاره مسؤلیت واخلي.
و موریدل چې پاکستان کې د افغان کډوالو د ایستلو مسله په یو جنجالي بحث اوښتی ده. طالبان وایي چې د پاکستان حکومت له دوی سره همغږي نه ده کړې او په خپل سر یې د کډوالو نیول او زورول پیل کړي دي، خو د پاکستان حکومت بیا وایي چې دوی له کډوالو سره سم چلند کړی او اوس د طالبانو وار دی چې حقونه یې ورکړي او خپل هیواد کې د بشپړې میشتېدو زمینه ورته برابره کړي. بلورته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د هغه دفتر د تړلو خبرې ترلاسه کړی چې له نورو هیوادونو او افغانستان څخه امریکا ته د افغانانو د لیږدولو لپاره کار کوي. روټرز خبری آژانس پرون دغه راپور ورکړی دی، خو په بیلابیلو هیوادونو کې امریکا ته د تک په تمه منتظر افغانان وایي چې دغه خبر ډیر خواشینی کړي. تفصیل په دې راپور کې
متحدو ایالاتو ته د افغانانو د انتقال او بیا میشتیدنې د پروګرام د بندیدو په اړه خبرو سویو راپورونو د دغه پروګرام په شرایطو د برابرو کسانو ترمنځ اندېښنې راپارولې دي. رویټرز خبري اژانس د چهارشنبې په ورځ د فبروري په 19مه راپور ورکړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یاد هیواد کې د افغانانو د بیا میشتیدنې د بندیدو په اړه خبرتیا ترلاسه کړې ده. یو امریکایي چارواکي د افغانانو د بیا میشتیدنې د پروګرام یو مطرح ملاتړي او دوه با خبرو سرچینو رویټرز ته ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ادارې ته چې د افغانانو د میشتیدو پر پروګرام څارنه کوي ویل سوي چې د دغه پروګرام د ختمېدو لپاره دې د روان کال تر مارچ میاشتې پورې یوه طرحه چمتو کړي. رویټرز خبري اژانس زیاتوي چې دې مواردو کې د کیر د همغږۍ مرکزونو تړل هم شامل دي چې په قطر او البانیا کې د افغانانو د بیا میشتیدنې د اسانتیاو لپاره رامنځته سوي دي. خو سپینې ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لا په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. د امریکا د کډوالۍ کیس لرونکي ډیری کسان چې په میاستو آن له کلونو راهیسې په افغانستان او نورو هیوادونو کې د لیک په تامه دي اوس له ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي. محمد یونس بصیری چې د قطر په کمپ کې دیره دی او امریکا ته د تګ کیس لري ازادي راډیو ته وویل:
پر زخ خپل داسې رواني حالت کې مې چې کیفي مې تشویش باندې درسته په خوب ناراضي نو مشکلات بیخي ډېر دي. خلک خو په تشویش دي چې څه به کېږي. نو څوک وایي چې دا خل لیږي له قطره بل چېرته لیږي، څوک وایي یو شی وایي څوک بل شی وایي. داسې دقیقې هغه نه ده معلوم چې څه به وشي.
په پاکستان کې افغان کډوال ایمال هم ورته اندېښنه لري:
دا ډېر خورا بد خبر دی. دې خبر زما پر رواني وضعیت ډېر بد تاثیر کړی. متحده ایالات او دوی سره وابستانی حدونه په دې پوهیږي چې افغانستان ته ګرځېدل هغه خلک چې دلته میشتي هغوی دپاره یو انتخاب نه دی.
رویټرز په خپل راپور کې ویلي چې د افغانانو د لیکت ائتلاف افغان ایوک مشر شان واندیور امریکا کې د افغانانو د بیا میشتیدنې د پروګرام احتمالي تړل ملي ننګ او د هغو کسانو پر وړاندې خیانت بللی چې د متحده ایالاتو تر څنګ جنګېدلي دي. وړاندې راغلي چې د دې پروګرام د بندېدو اقدام کولی سي دوه لکه هغه افغانان اغېزمن کړي چې ایس آی وي کیسونه لري او یا هم امریکا ته د انتقال لپاره په بیلابیلو هیوادونو کې دیره او د پناه غوښتنې کیسونه یې د څېړلو په حال کې دي. رویټرز د امریکایي چارواکو په حواله ویلي چې د دې ډلې 110,000 تنه په افغانستان، 40,000 په دوحه او تیرانا او پاتې 50,000 نور یې په کابو نوي هیوادونو کې چې نږدې نیمایي یې په پاکستان کې دي امریکا ته د لیږدو په تمه دي. مخکې تر دې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وخت له رسېدو وروسته امریکا ته د پناه غوښتونکو د بیا میشتیدنې پروګرام د دریو میاستو لپاره وځنډاوه. د امریکا متحده ایالاتو د افغان کډوالو د لیږد د ځنډولو په اړه ویلي: کوم افغانان چې امریکا ته انتقال شوي له امنیتي اړخه سم نه دي څېړل شوي. متحده ایالاتو د هغو زرګونو افغانانو لپاره چې افغانستان کې د امریکا د ماموریت پر مهال یې له دغه هیواد سره په بیلابیلو برخو لکه امنیتي او پراختیایي پروژو کې همکاري کړې ده، د P1 P2 او SIV په څیر د کډوالۍ ځانګړي پروګرامونه تنظیم کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
اوریدونکو، لکه څنګه مو چې مخکې په خبرونو کې هم واوریدل، په ویانا کې د طالبانو د حکومت د مخالف څیرو غونډه پای ته رسیدلې. دوی له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د یو عبوري یا لنډمهالي حکومت له جوړېدو سره مرسته وکړي. دغو مخالفو څیرو پرون چهارشنبه د ویانا بهیر 15 غونډه د یوې اعلامیې په خپرولو سره پای ته ورسوله. په اعلامیه کې چې ګڼ شمېر افغان رسنیو خبره کړې، راغلي چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو په وړاندې د افغانستان د خلکو مبارزه او هوډ په رسمیت وپیژني. دوی دغه راز ویلي چې د افغانستان د راتلونکي لپاره یې د لارې نقشه برابره کړې چې اډانه کې یې سیاسي راتلونکي، نړیوالې اړیکې، بشري حقونه او اقتصادي مسلې رانغښتل شوي دي. طالبانو د غونډې پر اعلامیې تبصره نه ده کړې، خو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دوه ورځې وړاندې دغه غونډه تکراري او بې ګټې بللې وه. د ویانا د غونډې مهم ګډونوال د ملي مقاومت په نوم جبهې مشر احمد مسعود او د افغانستان د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو د مخالف ډلې مشر محمد یاسین زیادی پر دوی سربیره لسګونه نورو سیاسي څیرو، د پارلمان پخوانی یو غړو او د بشري حقونو او ښځو فعالانو په غونډه کې چې دوه ورځې دوام وکړ برخه اخیستې وه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو
هر ورځ شپه ورځ.